زکای ورن زکای کورس لارتن کور کی مختن کی پلانکای زکای تول درسن زکای ولای مثلا دشخان پوی وای اور صدای د خبر سره دکی کله چې استاد وی یا استاد خبر ورته کی استاد نسب تک بدون تاثیر نه کی
د کابل پهنتون محصل ثنا الله احمدی وای ډیر ځوانان په ټولګي کې په درس تمرکز نه کوي او ذهنونه یې لنور مسایل سره مصروف وي همدا وجه ده چې دوی د استاد په درس نه پوهیږي او نه زده کوي
ډیر شاګردان د سوي چې درسوته متوجه نه وي استاد درسونه وای او د توجه چوي بل خواوي څو ګیمونه وای څو هغه او څو چې مخته کې نه استاد درس صحیح په فکری مجهز وي درسوته چې صحیح فکر او غوګنی ولې هغه نمرې د نور شاګردانو سره ډیر فرق لري سم کې چې کله استاد راغلو نو هر سړی باید درس هغه کوم موضوع چې وي هغه باندې فکر وکړي هر ځای کې چې بس هغه وی فیسبوک استعمالوي نو دا خبره ښه ده چې د سوشل میډیا نه مونږ کله چې درس وایو په هغه وخت کې ځان لرې وساتو
لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي په درسي بهیر کې د نورو کارونو مهم کېدل سبب کیږي چې له زده کړو سره د ځوانانو فاصله ډیره شي
مثلا د سوشل میډیا کې ډیر زیات پاتې کېدل او ډیر چټونه کول یا د استاد درسونو ته توجه نه کول او یا ورځنی درسونه نه تعقیبول کورنۍ دندې نه کول او یا د ټول د امتحان پوهې ته پریښودل ټول وختونه په میلو او په تفریحي کارونو تیرول دا ټول هغه څه دي چې د درس پروسه قطع کوي او د خنډو ځنډ سره مخامخ کوي دغه سې محصلین زیاتره بیا د دوی درسونه د کال اخیر ته پاتې شوي وي د سمستر پوهې ته پاتې شوي او د دوی د ناکامۍ سبب کیږي ځکه چې د ټول سمستر درسونه په یوه اونۍ کې یا په دوو ورځو کې یا درو ورځو کې نه زده کیږي
ډاکټر درمل وایي که ځوانان غواړي درس زده کړي لومړی دې دا خبره له ذهنه وباسي چې دوی درس نشي زده کولی
دا خپل ډېره لویه سایکولوژیک تیروتنه ده چې څوک وایي چې زه دا کار نشم کولی دوی چې خپله منلی ده چې زما درس نه زده کیږي درس یې څنګه زده شي د دې محصلینو دپاره لومړی قدم دا دی چې دوی دا خبره هېره کړي چې دوی درس نه زده کیږي دوی وایي چې موږ هرڅه زده کولی شو حتی سخترین مضامین هم زده کولی شي اول که دغه سایکولوژیک یا رواني مانیا چې دوی خپله ځان ته ایجاد کړي دغه دیوال چې د دوی او د درس ترمنځ دوی خپله جوړ کړي دغه ونړوي دوی به د درس او د تحصیل بخت ور ووړي
د ښوونیزو مرکزونو د کتابونو او چپټرونو کټ مټ یادول هم سبب شوي چې له زده کوونکو او محصلانو څخه لاره ورکه کړي خو لیکوال او ژباړن شفیقه میرزای وایي ځوانان دې د کټ مټ یادولو پر ځای هڅه وکړي چې د درس مهمې برخې ولیکي او مفهوم دې زده کړي
موږ که مطالعه کوو له مطالعې سره خپل فکر کړو لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د هغه موضوع په اړه کېدای شي مخکېني معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي نو همدغه د څو کتابونو په یو موضوع کې معلومات کولی شي په خپل مغز کې دا تحلیل کړي په خپل فکر کې او خپل فکر ورسره ګډ کړي یو نوی شی ځینې هغه کړي او دغه مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونې وړ ده زه خپل کتابونه کوم یو غوښتل کتابونه چې اضافي معلومات وي هغه چې کله لولم مهم شانې په نښه کوم یا مثلا لسره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په غوښته نښه کوم مهمه نقطه را وباسم تلته یا تشکوم او اکثره وخت ما خپل عادت دا دی چې زه کله یو کتاب ولولم یو برخه ولولم لږه ټول مفهوم اکثره وخت ځین کې نه پاتې کیږي نو بیا مجبور کېږم خپل نور ته چې مراجعه وکم بیا بیرته ما ذهن ته راځي ته دایکی یو د دې سبب کې چې ډېر ما په حافظه کې پاتې شي نو ما طریقه هم دا غواړم کله چې مطالعه کوم شات نوټونه ځنه اخلم او هغه بیرته بیا تکراروم یا یو ورځ وروسته یا څو ساعتونه وروسته یا دوه ورځې وروسته
دا په هنتون استاد زیول حق شمس وایي ځوانان دې هڅه وکړي چې په ټولګي کې ټول تمرکز په درس وکړي او له ټولګي بهر که دوی مطالعه کوي باید داسې چاپیریال ځان ته جوړ کړي چې له دوی سره د درس په زده کېدو کې مرسته وکړي
د مطالعې او لوستنې رواني بحثونه دا وایي چې کله تاسو کتاب را اخلي د کتاب سره مشکل کار مخکې باید کړی وي لکه څنګه شل کارونه هغه هم دا دي چې مثلا تاسو جزئي جزئي راوړئ تلیفون باید خپل غلای کړئ تلویزیون باید غلای کړئ آرام ځای ته باید ورشي رڼا باید موزونه وي خلم باید وچنه سي هیڅ کله قلم باید لزان سره ولري سوال ولري مسأله ولري لزان سره مخکې مخکې سوال ولري تاسو زده کړ نشئ کولای ډیر خوړه ډیر مشکل پیدا کوي تر کوم خوړو معمولا څوک ډیر موړ وي هغه تمرکز نشئ کولای تر دې چې ډیر وګي وي ولی معتدل انسان ډیر تمرکز کولای شي او به همیشه وخت لپاره ضروری دي دا تمرکز لپاره ډیر کومک
کغواړی د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند لکیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي د تاندې څنګه خبرونه واوري
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړی جره شروع کړي
ما به هنر کې مدد ته دمر ارزښت نه ورکړم ما معنا ته پکې ارزښت ورکړم
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي
دا چې ولې ځینې زده کوونکي او محصلان درس نشي زده کولای او دوی باید د درس د زده کولو لپاره څه وکړي په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد خوشاله سیفی سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ترابولم آصفی صاحب، ځینې زده کوونکي او محصلان وایي چې د دوی درس نه زده کیږي، ستاسو په نظر د دې عوامل څه دي؟ ولې یو زده کوونکی یا محصل درس نشي زده کولای؟
دغه موضوع په نامه د اختلال یادیږي چې موږ نشو کولای ښه زده کړه وکړو، او دا څو عوامل لري، بیلابیل عوامل لري. یو عامل خو جینیکتیکي دی، چې زموږ د مور او پلار څخه موږ په ارث وړی دی، هغه مور او پلار چې سن یې ډېر زیات دی یا په لوړ سن کې دوی ودونه کړي دي، بیا اولادونه دنیا ته راغلي دي، دا تاثیر پې کوي چې دوی کولای نشي ښه درس ووایي. بله مسله دا ده چې هغه کاري فشارونه او هغه کاري مصروفیتونه یا هغه ورځني ټولنیز کارونه چې محصلین کوي سبب د دوی کېږي چې یو شاګرد یا محصل یا زده کوونکی په ښه سمه توګه ونشي کولای چې خپل درسو ته رسیدګي وکړي. بله دغه زموږ تګلاره، زموږ دغه طریقه هم غلطه ده، او دغه د سند فضا هم کله ناکله تغییر کوي منفي. یو استاد باید د دې ترڅنګ چې کافي پوها ولري، باید وکولای شي خپل محصلین او زده کوونکو ته ښه زده کړه ورکړي. افهام او تفهیم ډیر مهم دی. کله ناکله تنها د ماستری او د ډاکټرا درلودل د یو استاد لپاره کافي نه دي. هغه تکړه استاد، هغه بریالی استاد دی چې وکولای شي محصل او شاګرد پوه کړي، او دې باندې هم باید سوچ وکړي. او بل عمده ستونزه دا ده چې ځینې متنونه ډیر درانه دي او ډیر سنگین دي، او د هغې عزم خصوصا د بهرنیو کتابونو نه، یا په بهرنیو کتابونو کې ځینې موارد دي چې ځینې اصطلاحات دي چې محصل یا شاګرد نشي کولای هغه عزم کړي، دې باندې هم باید سوچ وشي.
نو د زده کوونکو او محصلانو ته څه کول پکار دي چې دوی درس زده کړي؟
اول باید استاد صنف دومره ښه مدیریت کړي او دومره ښه درس ورکړي محصل ته چې محصل فکر وکړي چې استاد د دوست دی او د ملګری دی. دومره مسله خپل محصل ته راځي کیږي، هغه دا چې محصل باید خپل هغه طریقه وټاکي چې په کومه ښه طریقه کولای شي درس زده کړي. آیا نوٹ واخلي؟ آیا د کتاب د مخ نه وایي؟ آیا د مغلق جملې ځان ته ډیر ساده کړي؟ او بل مسله هم دا ده چې استاد کله چې لیکچر ورکوي په صنف کې، باید محصل د دې نه ډډه ونه کړي چې نوٹ واخلي. استاد چې لیکچر ورکوي، محصل باید نوٹ واخلي، هغه مهم او اړین موضوعات باید نوٹ شي. او بل مسله باید دې ته راجی شي چې محصل هیڅ وخت د دې نه شرم نه کوي او استاد څخه پوښتنه وکړه. چې په ذهن کې راځي، باید د استاد نه پوښتنه وشي. استاد باید اجازه ورکړي محصل ته چې پوښتنه مطرح شي، افهام او تفهیم وشي. بل ګروپی مسله، ځینې کسان عادت لري، ځینې محصلین چې په د نورو په ډله کې یا په یو جمع کې یا په یو ډله کې درس ښه زده کیږي، مثلا د دوو نفرو ترمنځ، د دریو نفرو ترمنځ، د پنځو نفرو ترمنځ، د یو بل نه پوښتنه کا، تبادل افکار منځ راځي، دا ډیر ګټور تممیدای شي. ځینې کسان په یوازې توګه عادت لري چې ځي او اتاق ته نور څوک ځان ته نه پرېږدي، یا په ټیټ اواز باندې یا په جګ اواز باندې درس وایي، هغه ښه زده کیږي. نو دا عادت پورې هم تړاو لري. اما په ګروپی بڼه باندې ښه ګټور کړی ده چې دا زما وړاندیز هم دی.
مننه. زده کوونکي او محصلان د درس ویلو لپاره مختلف وختونه ټاکي، ستاسو په نظر تر ټولو ښه وخت کوم دی چې دوی پکې کولای شي درس په سم ډول زده کړي؟
سهار وختي ښه وخت دی، ځکه دا ثابته شوې تجربه ثابته کړې چې سهار وختي مونږ درس وایو، سبق وایو، زموږ ذهن آرام دی، مونږ شپه غوسته کافي خوب کړی دی او خسته نه یو. او بیا چې هر وخت چې زموږ ذهن خسته نه وي، په هر ساعت کې چې زموږ ذهن خسته نه وي، که هغه سهار وي که بیګاوي، باید وخت یا زمان مشخص دی ته نو کو. شاید که چیرې وخت زمان مشخص کو، شاید زده کوونکی یا محصل علاقمندي یا لیوالتیا د مطالعې سره محدود کړي یا کم کړي، او فرد د دوه احساس وکړي چې زه ازادي نه لرم یا خپلواکي نه لرم چې انتخاب کړم چې څه وخت باید زه درس وایم. حتماً ضروري نه ده چې تاسو سهار وختي درس وایې، خپل عادت ته وګورئ. هر وخت مو چې ذهن آرام وو، هر وخت مو چې خسته نه وایې، زله نه وایې، کولای شي درس وایې. ولی سهار وختي تجربه ثابته کړې چې سهار وختي تاسو درس وایې، یو ګلاس چای وڅکئ، یو ګلاس اوبه وڅکئ، یو ګلاس شیدې وڅکئ، خپل ذهن مو آرام کړئ، کافي خوب وکئ، بیا کولای شي چې ښه درس وایې سهار وختي. او ټول هم انشتاین نه دي، او دا هم زوایم چې ټول د انشتاین هم کم نه دي، اما درسونه مو کم کیا. ټول هڅه مکه وای چې پیو ورس مثلا یو کتاب خلاص کیا یا دوه کتاب خلاص کی، کم کم درسونه وای، هغه مهم موارد یاداش کړی، ویل کی د ځان سره، هغه بیا خلاص کړی، بیا تاسو کولای شي چې هغه په ذهن کې اکری او د غوسه هر ورځ تمرین کوی. تل مو هڅه دا وی چې حفظ مکه وای موضوعات، لیاده مکه وای موضوعات، بلکې د غوسه تمرین وکیا، او کولای شي چې تاسو دغه تګلارې مخته بوزئ او بیا ګټوري تمام شي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګ د خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د پان شنبې په ورځ په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په نخښه شو. هغه 12 کاله په دې ولایت کې د ازادي راډیو خبریال. د افغانستان حکومت د رسنیو ملاتړو بنسټونو خبریالانو د هغه په نخښه کول غندلی. افغان حکومت دا د بیان پر ازادي برید بللې. خو د رسنیو ملاتړو بنسټونو او خبریالانو بیا د دې پیښې څېړنه وختي وایي چې عاملان دي مجازات شي. خو الیاس دایی څه ډول یو شخص و؟ د هغه لویه هیله څه وه؟ کوم خطرات د هغه د کارونو پر وړاندې موجود و؟ دا او نور مهم مسائل مو د هغه له ورور مدثر دعوت سره د نن په خبرونه کې رانغاړل. دعوت صاحب، ښه راغلاست ازادي راډیو ته. لومړی تسلیت ومنئ.
ډېره زیاته مننه. ژوندې اوسئ. تاسو هم سلامونه. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیکې وړاندې کوم.
که زه د دایي صاحب د شخصیت نه راپایل کوم، دایي صاحب څه ډول یو شخص و؟
دایي هغه شخصیت هر چا ته معلوم و. هغه یو پیژندل شوی څېره وه، یو لایق سړی و، او خپل تر واسه پورې ډېر سخت کار کوه. د هېواد په درد دردېدی. په داسې حال کې چې په هلمند کې اوس جګړو سخت زور اخیستی دی، هم مرکزي دفتر هم ملګرو هر چا ورته وویل چې ته د ولایت پرېږده، د هلمند څخه ووځه. و هغه وویل زه د دې ولایت سړی یم، همدلته اوسېږم، همدلته به مړ کېږم. هغه دې همدلته خپل ژوند هم د لاسه ورکړی. هغه داسې شخص و چې هلته هلمند کې چې کوم ملګري دي، د ده همسنګران دي، د کورنۍ خپلوان، هر څوک دومره درد به شاید په دې ډېرو کلونو کې نه زموږ کورنۍ ته، نه د دایي ملګرو ته، او نه هم هغه چا ته رسېدلی وي چې دی پېژندی. دا یو بېل شخص و، یو ژبغړان دی شخص و، یو وطن دوست شخص و، او د خپل هېواد او خپل سره مینه درلوده، او په همدې لاره کې خپل ژوند هم له لاسه ورکړی.
دایي تل یوه خبره له موږ سره هم کوله چې زړه یې غواړي تل ښه خبرونه دې ملت ته وړاندې کړي، خو ډېر کله دا ښه خبرونه په منفي خبرونو بدلېدل. هغه احساس چې دایي د خپل کار نه درلوده، که په ښکاره هغه یو مسلک او تقدس مقدسه وظیفه وه او دای ترې خوښ و، اما د هغه دردېدلو خبرونو په اړه بیا تاسو ته په کور کې څه ویل چې هغه خبرونه چې خپرېږي د دې احساس رسي؟
ما خو موږ په کور کې یو ځای یو، هر ورځ به یو راپور هم خپرېده چې کله به د حکومت تاوان به پکښې و، حکومت به ورته اخطارونه ورکوله، یا به ورته زنګونه ورته راتله، که به د حکومت د مخالفینو په باره کې یو خبر و، هغوی به ورته اخطارونه ورکوله. یعنی په مجموع کې هغه دا هڅه نه کوله چې یو داسې خبر جوړ کړي چې خلک دې په تشویش کې واچوي، خو یو څه یې کوله چې د هلمند هغه حالت چې دی، هغه رښتینی حالت، رښتینی تصویر هغه وړاندې کوه. د دفاع وزارت به اعلامیه خپره کړه چې نادالی، چانجیر، دا ټولې سیمې موږ ونیولې، خو حال دا چې هلته به حالت داسې نه و، هلته به جګړه شدیده وه، هماغه سیمې به د طالب په لاس کې وې. خو دایي مجبور و د خپلو خلکو ژغ ورسوي، د خپلې سیمې احوال ورسوي او خلک پوکي.
خو تاسو د تهدیدونو یادونه هم وکړه، په وروستیو کې دایي صاحب داسې کوم تهدید ترلاسه کړی او کورنۍ سره شریک کړی، او چې د چا د خوانه ګواښل کېږي، له کوم ادرس او ولې؟
دا تهدیدونه د ډېره وخته دایي سره وه. هغه د کلونو راهیسې دې څخه رنځېدی. کله به د یوې خوا څخه تهدید و، کله به له بلې خوا څخه تهدید و. دغه زه اوس کابل کې یم. ما ته دوه ورځې مخکې مسیج وکړ چې ته ما ته د هلمند د کابل یو څو انځورونه ولېږه چې زه د دې خلکو د سترګو څخه پناه شم. یعنی دا خلک پوهېږي چې زه په هلمند کې نه یم، زه به فیسبوک ته پورته کړم. خو که څه هم دا ما هغه انځورونه پورته کړل، خو دا ناځوانه دشمن څه د ویلو دپاره نهشته.
د دایي صاحب یوه لورکۍ هم پر کور کې پاتې ده، مهربان. پورې مهربان د پلار د پاره څه ډول یو حالت درلود، او دغه د کار ستړیا پر مهربان باندې څومره رفع کېده؟
ما دایي چې کله دغه لورې نړۍ ته راغله، تر بل هر څه همدې رنځلې ته خوشحاله و.
دومره ور باندې ګرانه و چې یعنی تصور نشو کولای. همدغه کله چې بده راتلې په دالیز کې به شخصو د لور ناری به مرتره پورته چې یعنی د ډیر خوشحالي څخه چې پلار مې رالی. همدا اول لور و همدا یو اولاد دی مهرباني نمیږي. او بل دا چې موږ چې به کله کله یو ځای یو فلم کتی یعنی په فلم کې د فلم د نجونې وي هغه یو هدف ته رسېږي یو ځای ته رسېږي بیا به دا یې ویل زه غواړم بیا به ته ویل چې زه غواړم د مهرباني څخه همداسې نجلۍ چې وړکم زما نوم د کورنۍ نوم او د هېواد نوم ورباندې روښانه شي.
د مهربان هغه هیله او د پلار هغه هیله چې د مهربانۍ نه به درلوده او یا به هم غوښتل چې دا هغه ځای ونیسي چې د تصویر په ذهن کې تراشلی او یا یې کاږلی و. فکر کوئ چې د پلار په نشتون کې او د یو داسې پلار چې هغه یو اکاډمیک سړی هغه د دې وطن د هر حالات نه خبر واوسي تا تشه ډکېدی شي
د پلار ځای هیڅوک نشي نیولی. دا که هر ډول پلار وي که اکاډمیک وي که بی سواده وي که سوادار وي که هر ډول سړی خو زه زما کورنۍ تر خپل حد پورې دا هڅه کوو چې هغه تر خپل مرام او ادب پورې ورسو. موږ د پلار تشه نشو ډکولی خو بیا هم دا به احساس نه کړي.
دعوت صاحب په ژوند کې تر ډیره سختي نرمي واوسي اما ډیر کله یو درد داسې چې سړی داسې فکر کوي چې ملای ور ماته کی د دای شهادت د هغه د کورنۍ د پاره څه ډول یو پیښه ده؟
زما د کورنۍ په تاریخ کې زما خویندې مو وفات شوې دي پلار مې مو وفات شوې دي ډېر دردونه مو لیدلي دي خو تاسې الله تر اوسه پر موږ نه راغلی. موږ د کورنۍ د ملاتړ موږ د پاره کار کوو. موږ که ټول ډول سره یو ځای سم د هغه ځای نه کلیوالی
ډیر کله چې سړی په ژوند کې تنگ سیاو یا ډیر خراب حالت سره مخامخ کیږي د ورونو د خوانه تشویق کیږي چې ژوند وکړي همدا راز دی او که در حال کې چې خپل هغه د ډیر سختیو سره مخامخ وي دایي همدا ډول یو شخص په کورنۍ کې چې زه فکر کوم خپل هم په همدغسې یو حالت کې ژوند در کوه اما نورې بیا هڅول حتی ټول ورونه چې ژوند وکړي او ژوند په ناهیلۍ نه کیږي. په روسیو کې چې په هلمند کې خراب حالات راغی او دای صاحب د احساس په ګډون باندې تاسې کابل کې وایي نور کورنۍ مجبور کډه شوه هغه ځای پرېښود د هغه حالات نه د دای صاحب تصویر تاسې ته څه وچي کېدای شي وضعیت نور هم خراب شي نو تاسې ته یې څه ویل چې پرېږدی ولایت ولاړ شئ کابل ته څنګه؟
دای زموږ د کورنۍ که چا ښوونځی ویلی دی که چا پوهنتون ویلی دی کار څه ویلی د ده په ملاتړ او د ده په هڅه یې ویلی دی. کله چې جنګونه پیل شول زموږ ډېرې کورنۍ په چانجیر کې نور سیمو کې که زما خوندې دی که زموږ کورنۍ هر څوک هغه موږ ټوله راله یعنی په څلور و تاکه ځای دی موږ ټوله همدلته مو ځای نو خیمه مو ویله راته وویل چې موږ څه یو یو که درد دی که غم دی هر څه مو یو دی همدلته به یو که مړه کېدل هم دلی مړه کېدو که ژوند هم دلی به ژوند کېدو خو هغه هېڅکله دا نه ویل زه به په هر ډول حالات کې د دې ولایت څخه ووځم نه هم موږ ته دا ویلي چې تاسې ووځي ځکه ویل چې دا زموږ وطن دی زموږ ځای دی
ډیر کله دا ډول پیښونه وروسته معمولا د کورنیو نه دا پوښتل کیږي چې اوس یې غوښتنه له حکومت نه او همدا ډول د دې پیښې نه څه ده چې دا وڅېړل شي یا عاملانو ته جزا ورکول شي که همدغه کلیشئی او یوه بېخونده پوښتنه زه له تاسې نه وکړم چې تر اوسه پورې یقینا پایله نه ده درلودلې ستاسې ځواب به څه وي؟
زه حکومت ما دایي نشي راکولی چې زه دایي ماته څوک نشي را کولی زه نور د هېڅ څه غوښتنه نه ځین لرم د حکومته ځکه هغوی هېڅ هم کولی نشي نه د حکومت غوښتنه لرم نه د بل چا نه د بل چا بس موږ کورنۍ یو نه هېڅ ډول غوښتنه چې څوک نتیجه نشي ترلاسه کولی د اړتیا نشته چې موږ ووایو هېڅ غوښتنه نه لرو ځکه نه پرده کېږي او نه هم دا هیله لرو او نه هم اوستن کې دته
چرو نانا یریگم زخ پیمان پا گنا نیم خو پینا غاو رکیگم پرن تو خم وم ننگولیم سبا بیا بخو رکیگم زد باد یا وچ پیم پس حراب باختی ریگم کل باد کل باران شی کل اور که اس وزیگم خوز زم پا مخزما کو دریگ مو رکیگم زد رنگ پا جان ورشم یو رنگین دا بوده تال شم رنگا رنگ رنگین جمال کی اسمین شم شم گڑیگم چه دا مستوب میں پل کی بسا کی او بجام ورشم لیون شانی خمار شم بخونو کی خوریگم جهان تیاره تیاره شی ورشی دندر شی عذاب شی زپختون دا پختو غرشم نه یریگم نه نریگم چه دا علم پا جهان کی دو خیار و خاک کینم هم هوی پوری خنداکڑم هم پزان پوری خندیگم با فکرو نو لیونه شم با لطن لطن شم ستڑه خیر دا غیل راغلم نا پوئیگم نا پوئیگم خوز